پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه کې زنوریاس نوري تاسو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دا ولکه دونه شیستا چې خلک د وشه ډوډۍ پرانسی گرانتیا وي د چوټ دي وسکه کښنۍ کراشه توخ به یو چم وکه کښنۍ خو بیا غواړي د کمی خوایکه.
طالب چرواکی وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کندهار د وچ میوه سوداګر بیا وایي بانکي محدودیتونه یې کاروبار اغیزمن کړی.
اصل چې ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او اصل ډیر کوي، نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي، خپل تجربو نه استفاده کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د استازو جرګه یوه لایحه تصویبوي چې له مخې یې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کیږي. د غراز د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي، خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې او اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړه نه لري. دا طالبان حکومت وایي تر راتلونکو دوو ورځو د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکوي. درې اروپایي قدرتونو پرون ویل چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبان لخوا د محاکمې وژنو او شکنجې موارد مستند کړي. د سازمان په یو ریپورت کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وشلي او شکنجه کړي دي. د افغان نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارد په یو خبری بیان کې وایي طالبانو د دې ناسمې ادعا برعکس چې د غنې د وخت انتقال له کومې ستونزې پرته تر سره شوې، دوی شواهد ښیي چې د افغانستان خلکو یو ځل بیا د دې وضعیت بیا د خپل وینو په وسیله پرې کړی ده. طالبانو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا هغه ریپورت رد کړی و چې ویلي لک تر لږه سل کسان په تیرو څلورو میاشتو کې په محاکمې ډول وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان پرون په جنوا کې یو خبري غونډه ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هر لسو کورنیو څخه و خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بی وسلی کوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ګانې ورکړي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیګا زاده رډیو ته وویل دولتي کارکونکو ته تنخواوي د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 25 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوه میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
خغلی حقمل ویل تیرونی دولتي کارکونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکونکو ته تنخواه ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړې چې د شاوخوا 3000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سب دي د شاوخوا 2000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نور هم به زر اجرا شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا شوندې کول لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په وړ روانې دي. لبلې خوا تهران پر لویدیزو قدرتونو تور لګولې چې د ایران د ملامتۍ په خاطرې ولو په پیل کړي. دا څرګندوي چې په ویانا کې له 15 پیاوړو هیوادونو برتانیي، فرانسوي، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبري له دوه اونۍ وروسته لزن سره مخامخ شوه. دا خبرې له 15 میاشتنې وقفې وروسته پیل شوه او امریکا په غیر مستقیم ډول پکې ګډون لري. تاسو له ازادي رادیونه خبرونه اورئ. د اروپای شورا رئیس چارلز مایکل وای چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې په منځګړتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل له پرونی خبرو وروسته ویل د دې درې اړخیزو مذاکراتو له څلور ساعتونو نه زیات وخت ونیو او د نن تر سهار وختي پورې اوږد شول. ښاغلی مایکل زیاته کړ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسګنې جګړې وروسته د دواړو ګوندیو مشرانو د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو په اړه بحث وکړ. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر له شپږونیز جګړې وروسته چې له شپږنیم زرو زیات کسان پکې ووژل شول، د دواړو خواو پوځي ځواکونو څو ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې سره وکړي. دا خبرونه
خبرنه ملازدی رډو اوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رډو په پانه کې شته پته مو دا ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی انکام د خبرونه په پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل دی، خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړن لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. دا پروګرام وای راتلونکي 2022 کال چې څباندې دوه اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28 میلیون وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوی او وای وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي. د طالب چارواکو له قوله دوی د بې وزلۍ د لمنځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنۍ حالت کابو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل نوي راپور کې د غراز ویلي چې اوس مهال پر بې وزلو کورنیو سربیره هغه کورنۍ هم له بد وضعیت سره مخامخ شوي چې وړاندې اقتصاد څنګه خو. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بې وزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې ډېریږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بیوزلی له یوې خوا او د بیو پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې څه به کوي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانی د ولکه دونه شیسته چې خلک د وشه ډوډۍ پرانیسي ګرانتیا وي چې وټې دې اوس کښنۍ که راشي توخ به یو چم وکړي کښنۍ خو بیا غواړي د کمې خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوړو له کمښت سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 200 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې د بې وزلو افغانانو لاسنیوی وشي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خبره کړې. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 23 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن مکرورتي له قوله لیکل شوی افغانستان د لګیو بي وزلي له داس حالت سره مخ دی چې د پخپلو شلو کلونو کې نه دی لیدل. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هغه سروي چې د ټلیفون لارې کړي خي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط بر طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د دې پروګرام سروي خي چې تقریبا 90% افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لس کورنۍ لټلې وې خواړه پوروي چې دا وضعیت به دوی نور هم بي وزله کړي. خو طالبان بیا دا راپور نه منی وایي وضعیت دومره نازک او خراب نه دی چې په راپور کې خودل شوی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل دوی د بې وزلۍ د لمنځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده د هیواد په ټولو برخو کې متضرر خلکو ته بې وضاحت او نادار خلکو ته مرستې رسیږي. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هیواد اقتصادي مشکلات په ډیر ځر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زره دوام او واقعیت نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام لدی وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې و ویلي وو چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیشي. جوان بابایلی د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2020 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې وای. یوازې په نومبر میاشتې 1 میلیونه ته مرستې رسولې دي.
دغه راز په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره هم د خوراکي او نور موادو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېرې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. بل خو د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېر کمزور شوې پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولوېده او 115 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کړې. خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینه هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کیږي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخت سزا به ورکول کیږي. په دې اړه نور له ایوې لنډې دمې وروسته د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د مو د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې هغه ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وسی دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پرسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زیدا راز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخبه دب کیږي. په عین حال کې طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونی غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیا کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو یو ډالر له 100 افغانیو سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه 90 افغانۍ و. خو د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شاهزاده صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېر راولوېده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بېرته پیاوړې شوه. د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرتزی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شو او یو سلو دیارلس نیمې افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کړې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم پر همدې موضوع بحث کوو. ډالر په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې ډېر پیاوړی شوی، یعنی په دې معنی چې افغانۍ ډېر رالوېدلې. دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی دی؟ څومره د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې کړې دي؟ آیا د اخیستو وسې لري؟ له چارواکو څخه غوښتنه کوي، له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي په دې اړه خپل نظریات کولای شي چې په دې خبرونه کې په ګډون سره را سره شریک کړي او هم خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه ته دغه راز مسؤل چارواکي هم رابولو. د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي. او اوس هم یو نړیوال موضوع، د امریکا د استازو جرګې ولایي تصویبوي چې لمخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کېږي. لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د چین حکومت په شنجین کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او تقریبا 2 میلیونه په جبري کمپونو کې ساتل کېږي. نور بل ملالای بشیر څخه وورو.
په اویغور وګړو ته جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14مه ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون ورسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقت نامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سوي لایحو ترمنځ توپیرونه لمنځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین ته نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نورو مسلمانانو د بند ځایونه مخته وړي او هغوی جبري کار ته اړ باسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو جبري کار د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له 3 میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهور غشتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی وو. جمهور غشتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي وو، ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایدن د انرژي ایجنډا پیچلې کړې وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهور غشتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکی لابی ته یې سرټیټ کړی چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته.
د خصوصي سکتور او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خون یو شمیر استازو د سوداګریزو ستونزو د حل او د اقتصادي همکارۍ په خاطر پاکستان ته سفر کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خون مرستیال محمد انس مومن چې له دیپلاوی سره پاکستان ته سفر کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو د استازو په غونډه کې چې د اقتصادي مطالعاتو د مرکز او ای ایس پی او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز سی آر ایس ایس لخوا په پاکستان کې وشوې، د افغانستان د اقتصادي نظام په اړه یې خبرې وکړې. په دې ناستو کې خلکو ته کارمندنې د سوداګرو په وړاندې د شته ننګونو په حل، په بندرونو کې په لیږد رالیږد او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه بحثونه وشول. ښاغلی مومند وایي د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کول، د دواړو اړخونو د خصوصي برخو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول، په ګمرکونو کې د تعرفې د ستونزې حل، د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د تړون تمدیدېدل او په بندرونو کې د تخنیکي کمیټې رامنځته کول د دواړو لورو ترمنځ د بحث نور مهم موضوعات وو. په کاپیسا کې دوه زره بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شو. د طالبانو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې 2000 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړی. نوموړی وایي چې بزګرو ته د کار لپاره د اصلاح شویو غنمو د ویش لړۍ د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا پیل شوې. ښاغلی عمری د اصلاح شویو غنمو ویش د کرنې د میکانیزه کولو لپاره مهم بولي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې له بزګرو سره لا ډېره مرسته وکړي. او پاکستان 45 ټنه خوراکي توکي، 1440 د لباسو ژمنۍ بستې او 8 ټنه وریځې او درمل له افغانستان سره مرسته وکړه. پاکستاني رسنیو لیکلي چې د مرستې نن په وو بارړونکو موټرو کې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږدول شوي او طالب چارواکو ته سپارل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 4 میاشتو کې یاد هیواد په 4 الوتکو او 115 بارړونکو موټرو کې مرستې افغانستان ته لیږلې دي.
اقتصادی خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونه یې کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي سږکال د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له امله د دوی کاروبار کم شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د روان کال له پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهار شاوخوا 2.5 زره ټنه وچه میوه د 109 میلیونو ډالر په ارزښت صادره شوې ده. نور په دې رپورټ کې
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبی ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحبونو په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وای د تیر کال په پرتله د جنوبی حوزې د وچې میوې تر لاسوی حاصلات د کیفیت لپاره وشه او به یې هم لوړې دي. نو موري بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د گاونډوي هوادونو لخوا د لارو بندیدل د وچې میوې د صادرونکو هم د استونزې ادبي
مال ډیر سوی دی، نیو رستا کړی دی، نیو چینجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوړ راستلی دی، کشمش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال پر تله سټ کال ګران هم دی، شپې سیم جوړی، لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدې پیسې نسته، چې د لس لک افغانو کشمش او جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سل سره نیسو مشمر ډیر ورکو 2000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لا ورته پیسې نسته، چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسایده سره پیسې درکو هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پور وړي دي او کستونځه هوار نسی نو میوي له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره زموږ اړیکه نه ده چې موږ په تور سره مکړي چې هغه موږ غلارو لیکه پیدا کو زموږ اړیکه نو کې د دنیا سره سم نه ده زموږ مالونه د ته ځای په ګودامو کې ارتاوی مفاته ده د 2000 کالو سره په ګودامو کې موږ ډیره پرته ده خراب شي یم دي زیاتره هغه ته پاته دی او دا نه وی چې راځي هغه کوم د دې په ملک کې دکانداران بودي د بانک کوم وزیت د واجه داده چې زموږ د پټو د وجه زموږ ته ځای ول د تجارت نه ډیره برابر کړی چې هغه به بانک وای زموږ ملک زموږ ولایت ګر پر دغه باندې ولار دي پر ځای میوه باندې زموږ به نه خرڅیږي زموږ ګر د پال
بادام، انځر، ممیز، شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچې میوې مهم پیداوار دي چې زیاته برخه یې ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي د روان کال د پیل راهیسې دغه هیوادونو ته له کندهاره 2,200 وچه میوه د 190 میلیون ډالر په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله یې په نړیوالو مارکیټونو کې بیه هم لوړه ده. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقي بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او د افغانستان پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خوره نقلېدل چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل شوی دی هغه په ټول اندازه سره تاجر ته نور کول کیږي او په ډېر کم اندازه سره کول کیږي. هغه تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې د انځر ځینې رانیسي هغه ته په ډېر کم اندازه پیسې په دا خاطر سره ورکوي. اوس هم په ډېر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد رالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي. خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422122 شپږ څلوېښت 01.
او اوس به هم تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيده.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي دولي سوالي ته خبره کوم. طالبان ته مې دا غواځې چې د ولایت څخه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دا جواب چې موږ دا چې کوه وایي چې دوه د ولایت په دغه خطا باندې
زاد د ستارې مدني جهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې کوزي د شهیدان شوی دي دا غوې چې غم نه کوي او دا غوې خرچ او فراق ختم شوی دی.
انا نشم تاسو سره د دې چې د سترې کانانې مسلمان ولایت څخه زه یو څان د خپلانه مدني څخه یم چې یو فرمي د هیواد د تیر روزنې سره چې موږ نشته خلاصه د تیر حکومت لاسه زه د سنین حکومت مسؤلیت څخه د قضا پان چې موږ ماشینه دي حتی چې سکیر جوړ کړی یو ځل نه بل څه نه څه استخدامي مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه سره او ما قرارداد به څنګه سره اقتصادي وضعیت مو څنګه خلاص کړ څنګه پان چې موږ نه
بل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زه مولي حنيب د هلمند ولایت شهر سدين کې تم دا دي چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دا د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي؟ درګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي البته پنځم نه دروا کنه پنځم هم کول د دې څلور نکاو روپی مهر د حساب کتاب ول دي نو کې د څلور شزو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب د تجایز دی روا دي د اجتماع نو ویلې خړل مجاهدین ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه ځکه چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سل سل دی په 1500 کې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خسته په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه آیا دا دې جایز دي د سرو لسان کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخکېږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نهسته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دوی بل تر لاس نیسي په خپل نیمګړتیا باندې ساده راځي په دې هیله چې دا زما پیغام نشر شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروي. خو اوس بل اجمل ان د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمي وشنو او شکنجي موارد مستند کړي دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د ریپورت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ځینو نورو ادارو د دا ډول ریپورټونو په اړه ویلي چې د دوی لخوا شوې عمومي بخښنې ته دوی ژمن دي او کوم موارد کرامنځته شوي وي هغه خپل سري یا د شخصي دښمنیو او تربګنیو پایله ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سکوت به راتلونکي کال افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا شوندې کولو لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روان دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولې چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یو لوبه پیل کړې ده. او د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرې نږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه متعدینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکول سوي.
کورمندو تقریبا 5 ماش خو نه درک.
زمو کارکونکو نږدې 15 میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی خسته.
په یو بل لاپور کې باوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د څلور ډیرو ولایتونو لپاره د نشې موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلې دي. دا چې یو متاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي په دې اړه مول ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
د خو نته نشه د نشه کې د فامیل لپاره بم د چن فجر
د امید په نوم یو متاد وایي چې د احتیاط له عمله مجرد پاتې يم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان مزوب شو ول چې یعنی زوی د لاس اور کو
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ته مجيبا کرونه کې
ولې بچي څه خبره ده
درنګ ما مو پیژند که زما منی اسی جواب کا رنگ ملان خلق نی دی بل برا بولو